بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. أرنا مؤمنا الله تبارك وتعالى وخلو بندگان تا بے اندازے نعمتوں ور کھڑی دی وخلو بندگان تا ایجوان دور کھڑی دی لاسونا پشے سترگی زڑا دماغ فکر او دا سنور نعمتوں جہار یو اے پا دنیا کی پا پیسو نرانی والکیش. کچیری دا یو انسان یو لاس پریکڑل سی بیا که دا دنیا طول پیسی وشندی بیا هم دا یو لاس بیرت نسی پیونده ولی او نبل لاس جانت پیدا که ولی سی. هم دا دول هر نعمت چی دا انسان را واقستل سی پا دنیا کی پا پیسو پا زور و طاقت پا پوه او پا فکر بیا انسان لاس نسی را ولی دغه نعمتونه چې الله جل جلاله و انسانانو ته ورکړي دي د دې نعمتو څخه یې ټول انسانان برخمن ګرځولی دي، که کافران دي که مسلمانان دي که منافقین دي که نیکان دي که ګناهکاران دي. البته هغه انسانان چې هغه نیکان وي د الله عبادت کی د الله بندگی کی پر هغو باندې ای نور هم نعمتونه زیات کړي دي، ځکه لومړی نعمت یې دا تر کافرانو زیات ورکړی دي چې د ایمان ځلا یې ورنصیب کړی ده، د ایمان نعمت یې ورنصیب کړی دي. ورپسې یې دوهم نعمت دا دی چې د نیکو اعمالو د کولو توفیق یې ورکړی دي، ځکه د نیکو عملونو توفیق دا په الله اړه لري. کچیر الله عز وجل و یو چا ته د نیکو عملونو توفیق نه یې ورکړی، هغه انسان په خپل طاقت باندې نیک عملونه نسي ترسره کولی. دا د الله تعالی نعمت دی چې و یو چا ته دې که لاره په زړه کې ور اچولې وي عبادت کوي د الله اطاعت کوي. او دا د الله جل جلاله د نعمت نیستوالی دی چې یو انسان د الله بندګي نه کوي، دا د الله عز وجل لخوا بدبختي ده. نو کله چې الله جل جلاله و خپلو بندگانو ته بې شمېره نعمتونه ورکړي دي او الله جل جلاله یې هم یادونه ورته کوي او ورته وایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، وایي که چیرې تاسو د الله عز وجل نعمتونه شمېرل وغواړئ هیڅکله به یې ونه شمېرئ، د الله نعمتونه دومره ډېر. نو اوس چې انسانانو ته الله جل جلاله دومره ډېر نعمتونه ورکړي دي چې په هر اړخ یې حساب پسې راواخلي انسان پسې ستړی کېږي او انسان الاس ته هغه حقیقي حساب نسي راوړلی، نو انسان بیا ولې دومره غافله واوسېږي؟ که چیرې د یو ړانده سړي څخه پوښتنه وسي چې په دنیا کې څه ارمان لرې، وړوم سړی به په جواب کې ورته ووایي چې یوازنی ارمان مې دا دی چې یو ور دا دنیا ووینم، چې په دنیا کې څه کېږي او خلک څه ډول دي، د الله مخلوقات څه ډول دي. او کم کس چې بنا وي هغه ته بیا دا فکر هم نه پیدا کېږي چې زه سترګې لرم او الله څومره لوی نعمت را کړی دی، زه د دغه نعمت په بدله کې باید د الله سره څه وکم. او همدا ډول که چیرې د یو ګډ سړي څخه پوښتنه وکړې چې ته خو پشې نه لرې، د الله څه ارمان لرې، هغه وایي تر ټول لوی ارمان به میداوی چې زه شی ولرم او پر دغه پښو باندې وګرځېږم. اوس نو د هغه انسان څخه که پوښتنه وسي چې هغه پښې لري چې تا د دغه پښو د نعمت په بدله کې د الله سره څه کړي دي، نو الله چې تا ته پښې درکړي دي، ته بیا ولې دغه پښې د الله په نافرمانۍ کې کاروې؟ ولې پر دغه پښو باندې د ګناه ځایونو ته ځې؟ ولې دغه پښې د الله په بندګۍ کې نه کاروې؟ دا چې الله جل جلاله دومره نعمتونه انسانانو ته ورکړل، انسانان باید څه وکړي؟ الله عز وجل خو د پیسو ضرورت نه لري چې ته الله ته پیسې ورکړي. الله خو د دې ضرورت نه لري چې د الله جل جلاله سره ته کومک وکړي. نو ته باید څه وکړي؟ الله جل جلاله خپلو بندګانو ته لاره ورښوولې ده، وایي تاسو هیڅ مه کوئ، فقط یو کار وکړئ: ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم فان عذابی لشدید. وایي زما بندګانو، که چیرې تاسو د الله جل جلاله د نعمتونو په بدله کې د الله شکر گزاره واوسیږئ، الله وایي دا نعمتونه به زه نور هم در زیات، او که چیرې شکر ادا نه کړئ، نو الله وایي زما عذاب ډیر سخت، د الله د عذابونو څخه بیا خلاصت نسته. په انسان کې بیا د دې طاقت نسته چې د الله د عذاب مقابله دې وکړي، ځان دې خلاص. بس یوازې او یوازې انسانانو ته دومره پکار ده چې د الله جل جلاله لخوا ورکړل سو نعمتونو په بدله کې د الله شکر گزارو، د الله شکر گزاري وکړي. دغه د الله جل جلاله د نعمتونو بدله ده، او الله به دا نعمتونه نور هم ورزیات. اوس یو خبره ده چې د الله جل جلاله شکر نو څنګه وي؟ د الله جل جلاله شکر ادا کول دا نه دي چې یو څوک وایي شکر خدای هر څه جرا کړی دي، دا نه د خپل الفاظ ویل دا شکر نه دي، بلکې شکر کشل د الله بندگی ده چې الله عز وجل د کومو کارونو امر درته کړی دي هغه کارونه پوره کول، او الله عز وجل چې د کومو کارونو څخه انسان منع کړی دي د هغو څخه منع کېدل، دغه د الله جل جلاله د نعمتو شکر دی. الله جل جلاله هیڅ یو داسې کار پر تا باندې نه دی ایښی چې هغه ډېر دروند وي، بلکې داسې اسانه اسانه کارونه یې ستا پر ذمه کړي دي چې هیڅ ډول ستړیا او تکلیف نسته پکښې. او بله خبره لا دا ده، د خوشۍ خبره لا دا ده، زیری لا دا دی چې الله تا ته د کومو کارونو امر کړی دی که ته یې وکړې، د هغو په بدله کې الله جل جلاله بې اندازې ثوابونه هم درکوي. داسې نه دی چې تا ته الله نعمتونه درکړي دي، تا یې شکر ادا کړي، د الله بندګي دې وکړل، نو دغه ستا کار د هغه نعمتونو بدله سول، بلکې پر دغه کارونو باندې الله بې اندازې زیات ثوابونه هم ای انسانه ای مسلمانه تا ته درکوي. که چیرې ته یو فرض لمونځ پر خپل وخت باندې په جماعت ادا کړې، دومره زیات ثواب یې دی چې د دنیا ټولې پیسې سره راجمع کړل سي، بیا هم د دغه یوه لمانځه ثواب پر دروند دی. نو الله جل جلاله داسې ذات او الله جل جلاله داسې احسان کوونکی مهربان رحم لرونکی ذات دی. په یو حدیث شریف کې راځي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت، نبی علیه السلام فرمایلی دی، وایي په بني اسرائیلو کښې درې کسان موجود وه، دا درې کسان الله جل جلاله په درو عذابونو باندې اخته کړي وه. لومړنی کس چې و هغه د پیس په مرض باندې اخته و، د دغه مرض په وجه باندې به خلکو ده ته په سپکه کتل، خلکو به نفرت ځینې کاوه، نږدې به نه ورسره کښېنستل، مال به یې نه درلودی. او دوهم کس الله جل جلاله د یو بل نعمت څخه بې برخې کړی و، هغه کس بیا د سر ویشتان نه درلودل، په سر پکو، نو بیا به هم خلکو نفرت ځینې کول او خلکو به په سپکه سترګې ورته کتل. دا چې د خلکو ګزاره نه وه ورسره، کاروبار و زندګي نه وه ورسره، نو ځکه دی بېمانه هم و، مسکین هم و، نادار هم و. او دریم کس چې و هغه په سترګو ړوند و. الله جل جلاله د دغه درو کسانو امتحان واخیستی، د امتحان اخستلو لپاره چې په دوی باندې ازمایښت او امتحان وکړي، یوه ملائکه د انسان په شکل راواستول. اول هغه کس ته راغله چې هغه د پیس په مرض باندې اخته و. د هغه څخه یې پوښتنه وکړل چې ای انسانه، په دنیا کې څه ارمان لرې؟ د الله څخه کومه هیله لرې؟ هغه کس ورته وویل چې یوازنی ارمان مې دا دی چې الله جل جلاله مې د دغه پیس مرض څخه خلاص کړي، او الله جل جلاله تمری دارایی او شتمنی راکی چیزا گزاره پا وکم. دیر می جوان ستری دی، خلق نفرت را سخه کی، نجده نرا سرکشنی، کرک را سخه کی، او خلق پس پکرا تا گوری. نو که الله جل جلاله دا دی پیس مرض سخه زخلاص کرم، دا الله بدیر روی انعام وی. نو هزه ملائکی دا داغ کس پرس بدن بانی لاس تیر تی، الله جل جلاله ای هغه پیس مرض ورک کی. بیا هغه ملائکی پوښتنه ځینې وکړه چې ای انسانه، په دنیا کې د کم ډول مال سره محبت لرې؟ په دنیا کې خو الله ډول ډول مالونه پیدا کړي دي، پسونه دي، غوایي دي، اوښان دي، پیسې دي، سره زر و سپین زر دي، او داسې نور. د هغې زمانې دغه مالونه وه، دا موټران و بنګلې و، دا شیان نه وه. نو هغه انسان ورته وویل، هغه بني اسرائیلي ورته وویل چې الله خو مې د پیس مرض ورک کی، په مالو کښې د اوښانو سره ډېر مینه لرم، ډېر محبت ورسره لرم. نو هغې ملائکې یو ابرار به اوښ ورکړل، او ورته ویې ویل چې دغه اوښه واخله، الله جل جلاله به په دغه اوښه کښې تا ته برکت در واچي، مالونه به دې ډېر سي، د ډېرو اوښانو خاوند به سې. بیا ملائکه ځینې ولاړه. هغه دوهم کس ته راغله چې د سر ویښتان یې نه درلوده. د هغه څخه یې پوښتنه وکړه چې ای انسانه، په دنیا کې څه ارمان لرې؟ او د الله جل جلاله څخه په ژوندانه کې کومه دعا غوښتل غواړې؟ او کومه هیله او ارزو د الله عز وجل څخه لرې؟ هغه کس ورته وویل، هغه بني اسرائیلي چې د سر ویښتان یې نه درلودل، هغه ورته وویل چې په دنیا کې مې لوی ارمان دا دی چې الله جل جلاله دغسې د سر ویښتان ما ته راکړي لکه دا نور انسانان چې یې لري. خلق اوس په سپکه راته ګوري، او خلق مې نږدې د ځانه سره نه پرېږدي، خلق پسخند راویي، او ناداره یم، بې پیسو یم، زیات په ضرورتونه لرم. هغې ملائکې د ده پر سر باندې لاس ورتېر کړي، الله جل جلاله یې پر سر باندې ډېر ښایسته ویښتان پیدا کړل. بیا یې پوښتنه ځینې وکړل چې په دنیا کې د کم ډول مال سره محبت لرې؟ هغه کس ورته وویل چې په دنیا کې مې زیات محبت د غوایانو سره دی، که چیرې زما په مال او ملکي غوایي موجود وي، زه به ډېر خوشحاله یم. بیا هغې ملائکې یوه برال به غوا وله ورکړل، او دعا یې ورته وکړل چې دغه غوا واخله، الله جل جلاله به برکت پکښې وای، او الله جل جلاله به تا د ډېرو غوایانو مالک وګرځوي. بیا ملائکه ځینې ولاړل، هغه دریم کس ته راغله. کله چې دریم کس ته راغله، د هغه کس څخه یې پوښتنه وکړه چې په دنیا کې څه ارزو، څه هیله او څه ارمان لرې؟ هغه دریم کس ورته وویل چې په دنیا کې مې لوی ارمان دا دی چې الله جل جلاله مې په سترګو بنا کړي، او الله عز وجل مې د دغه عذاب څخه په خپل قدرت باندې خلاص کړي، او زه دنیا ووینم، ځکه خلق ما ته په سپکه ګوري، خلق نفرت راڅخه کوي، خلق سخند راویي، او ژوند مې ډېر تریخ دی. بیا ملائکې د دغه دریم کس پر سترګو لاس ورتېر کړي، الله عز وجل یې سترګې بنا کړلې. کله چې سترګې بنا شولې، بیا یې ورته وویل چې په دنیا کې د کوم ډول مال سره مینه لرې؟ هغه کس ورته وویل چې په دنیا کې زیات محبت او مینه د پسو سره لرم. بیا هغې ملائکې یوه برال به میږه ورکړل، او ورته ویې ویل چې په دغه میږ کې به الله جل جلاله برکت در واچي، او ته به د ښه مال څښتن سې، ډېر پسونه به دي په مال او ملک. د الله جل جلاله قدرت و. دغه درې کسان چې درې سره د مرضونو او عیبونو خلاص ول، الله جل جلاله یې په مالو کښې برکت واچوي. د لنډ وخت نه وروسته هغه پیس مرض والا د یوې دنې اوښانو مالک شو، او په لنډ وخت کې هغه کس چې د سر ویښتان یې نه درلودل، هغه هم د ډېرو غوایانو مالک شو، او دا درېیم کس چې په سترګو ړوند و، دا د ډېرو پسونو مالک شو. الله جل جلاله بیرته هغه ملائکه ورته راواستول د انسان په شکل کې د اول ځل لپاره، و هغه پیس مرض والا ته ورغله، او ورته ویې ویل چې آ سړی، زه مسافر یم، په سفر کې می مال او پیسې خلاص سوي دي، دومره مال نه لرم چې تر خپله کوره په ورسېږم. نو ته د الله د رضا لپاره یو اوښ ماته راکړه چې زه پر دغه اوښ سپور سم او تر خپله کوره ځان ورسوم. هغه سړی په جواب کې ورته وایي، وایي ولاړ سه، پر ما باندې ډېر داسې نور حقوق هم پاتې دي، زه نسم کولی چې پستا اوښ تاته درکړم. هغه ملائکه چې د انسان په شکل دته راغله، هغه ورته وایي چې ته د الله جل جلاله شکر ادا کړه. یو وخت ته د پیس په مرض باندې اخته وې او ډېر ناداره وې، په ټولنه کې د ژوند ډېر ګران و، انسانانو په سپکه درته کتل. نو الله چې پر تا دومره نعمتونه وکړل، نو ته د هغه الله د رضا لپاره، د هغه الله د خوشحاله کولو لپاره یو اوښ ماته راکړه. هغه پیس مرض وهلی چې پخوا د پیس په مرض اخته و، هغه ورته وایي یا دا زه نه منم، زه پخوا ناداره نه وم، مسکین نه وم، ما ته دغه مالونه د پلار و نیکه څخه را پاته دي، زه د پلار و د نیکه څخه د یو شریف خاندان څخه یم. ملائکې ورته وویل، که چیرې ته رښتیا وایې نو خو دغه مالونه ستا دي، او که تا درواغ ویل پخوا تا دا مالونه نه درلودل، نو الله دې بېرته په هغه حالت باندې اخته کړه. ملائکې چې دا سرا ورته وکړل، دی بیرته د پیس په مرض باندې اخته سو او د مالونو څخه خلاص سو، بیرته یې هغسې ستړی ژوند سو لکه پخوا چې و. بیا یې نو چې هر څه ژړا او فریاد کول، نو خو نتیجه یې نه ورکول، ځکه واز نه ویل سو، امتحان کړل سو. په دوهم قدم کې بیا هغه ملایکه راغله، هغه کس ته چې د سر ویښتان یې نه درلودل او الله د ډېرو غوایانو مالک کړی و، هغه ته یې وویل چې د الله د رضا لپاره یو غویی ماته راکړه. هغه هم دغسې جواب ورته وویل لکه هغه د کس مرض والا چې ورته ویلی و. ملایکې دا دوهم کس ته هم شرا وکړل او ورته ویې ویل، که به ته درواغ وایې نو الله دې بېرته په هغه حالت باندې اخته. دا دوهم کس بیا لکه پخوا چې په سر فکو د سر ویښتان یې نه درلوده، الله جل جلاله د سر ویښتان ځینې واخیستل، د مالو څخه اخلاص کې بېرته په هغه حالت باندې اخته سو. بیا هغه ملائکه راغله و هغه دریم کس ته، و دریم کس چې ړوند و هغه ته یې وویل چې د الله جل جلاله د رضا لپاره یو پسه ماته راکړه، ځکه ته یې وخت په سترګو ړوند وې، دربدره وې، ناداره وې، خلکو نه پرته څخه کاوه، الله تا ته عزت درکړي، مال یې درکړي، پیسې یې درکړلې، په سترګو یې بنا کړلې، نو د هغه الله په نامه باندې زما سره مرسته وکړه. هغه ړانده سړي ورته وویل چې بې شکه زه پخوا ناداره وم، دربدره وم، په سترګو ړوند وم، الله پر ما باندې ډېر لوی انعام وکړي، زه یې په سترګو بنا کړم، مال یې راکړ، نو د داسې الله په نوم باندې چې ما ته یې هر څه راکړي دي، زه هر څومره مال ورکوم، دغه پسونه دي هر څومره چې بیا یې زه یې تا ته درکوم. هغه ملایکې ورته وویل چې دا یوازې د الله امتحان و، زه مال ته ضرورت نه لرم، پسو ته ضرورت نه لرم، یوازې الله جل جلاله په تا او داسې دوه نورو کسانو باندې امتحان وکړي، هغه دوه ناکامه او ته کامیابه شوله. دغه حدیث مشکات شریف د مسلم شریف په روایت باندې را نقل کړی دی. نو په دې حدیث کښې د انسانانو لپاره یو ډېر غټ عبرت پروت دی. هغه عبرت دا دی چې انسان الله جل جلاله د کوچنیوالي څخه را لوی کړي، د زور او طاقت خاوند یې کړي، ښه فکر ورکړي، دماغ ورکړي، او سترګې ورکړي، زړه ورکړي، غوږونه ورکړي، دغه ټول د الله نعمتونه بیا د الله په دښمنۍ کې یو انسان کاروي، په غوږو باندې د الله جل جلاله د ناخوښۍ سره سم سروزونه او ټیپونه اوري. دا خو د الله نعمت دی، ولې د الله په مخالفت کارې؟ سترګې خو د الله نعمت دی، ته ولې په دغه سترګو باندې د الله نافرمانۍ کوې؟ او ستا فکر، ستا دماغ، دا د الله نعمت دی چې تا ته یې درکړی دی، ولې د الله په دین کې نه کارې چې د الله جل جلاله په مخالفت یې کارې؟ نو دا چې ته د الله جل جلاله درکړل سوي نعمتونه د الله په دښمنۍ کې کارې، نو ستا سره به هم دغسې عمل کېږي لکه د هغه بني اسرائیلیانو سره چې وسو. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي، ولئن شکرتم لازیدنکم، که چیرې تاسو شکر ادا کړئ زه به دا نعمتونه نور هم در زیات کړم. ولئن کفرتم فان عذابی لشدید، که چیرې تاسو ناشکري وکړئ د الله جل جلاله مخالفت وکي، الله و ازما عذاب بیا ډیر سخت. په یو بل حدیث کې راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت داشو چې کله به د سهار منځ وکړي د صحابه او صحابه پوښتنه وکړل چې په تاسو کې چا څه خوب لیدلی دی. نو هر صحابي چې به خوب لیدلی و ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یې ووایه. یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څخه پوښتنه وکړه چې په تاسو کې چا خوب لیدلی دی؟ هیچ چا ځان نه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما تیره شپه خوب لیدی، یو دوه کسان راغله، زه یې تر لاس ونیولم، یو بلې مځکې ته یې بوتلم. کله چې هغې مځکې ته ورغلم ما ولیدی یو سړی ناست و او یو بل سړی ورته ولاړ و، د اوسپنې انګور یې په لاس کې و، دا د خولې یو کنج یې په د انګور باندې ورڅرۍ، دا خوله یې کرار کرار ورڅرل تر پایه پورې تر سره پورې. بیا به یې انګور راواخیستې، د خولې دا بل کنج به یې ورڅرۍ تر سره پورې. په دا عذاب باندې دا سړی اخته و. کله چې به یې دواړه طرفونه د خولې څرې سول، بېرته به د الله په قدرت جوړ سول. بیا به هغه کس ورته ولاړو، خوله به یې ورڅرل. ما د دغه دوو ملګرو څخه پوښتنه وکړل چې دا څنګه خلک دي او دا سړی څنګه په دې سخت عذاب باندې اخته دی چې په انګور باندې خوله ورڅرل کېږي او بېرته جوړېږي، بیا څرېږي، بیا جوړېږي، دا څنګه عذاب دی؟ هغو دوو ملګرو زه تر لاس ونیولم او د مخ ته تللو اشاره یې راته وکړه چې مخ ته ځو. کله چې موږ مخ ته ولاړو که مکتل یو سړی پروت دی، یو بل کس یو لویه ډبره راواخلي، دغه سړی پر دا سر باندې په ډبره وولي، د هغه سړي د دا پراته سړي سر ریزه ریزه سي او دا ډبره داسې جمپ وخوري لرې ومسلي سي. بیا دا ولاړ سړی پسې ولاړ سي، هغه ډبره راواخلي. کله چې ډبره راواخلي ده ته رانږدې سي، د دا پراته سړي سر بېرته جوړ سي، بیا یې په ډبره په سر وولي، بیا یې سر ریزه ریزه سي، ډبره بیا لرې ومسلي سي. دا سړی بیا پسې ولاړ سي، هغه ډبره راواخلي. د دا سړی عذاب چې مې ولیدی، بیا مې د هغه ملګرو څخه پوښتنه وکړه چې دا په څه ډول عذاب باندې دا خلک اخته دي. هغو دوو ملګرو زه بیا تر لاس ونیولم، راته ویې ویل چې مخ ته ځو. کله چې مخ ته ولاړو، په مخ کې موږ یو غټ تنور ولیدی. دا تنور خوله یې تنګه وه، دننه ډېر پراخ و، او په دې تنور کې لڅ نارینه او لڅ ښځې لوېدلې وې او په ډېر سخت عذاب باندې اخته و، اور پر بلېدی، ښځې او نارې یې وهلې. کله چې به اور راپورته سو، دوی به یې په دا خپل زور کې د خولې د تنور خولې ته راویستل. کله چې به دوی راوتل، هغه اور به بېرته لاندې ولاړې، دوی به بېرته لاندې شوسول. زه بیا ډېر حیران ورته پاتې سولم چې دا څه ډول عذاب دی. بیا مې د ملګرو څخه پوښتنه وکړل چې دا په څه ډول عذاب باندې دا خلک اخته دي. بیا هغو ملګرو راته وویل چې مخ ته ځو. کله چې مخ ته ولاړو ومو کتل، یوه ویاله ده، په دغه ویاله کې وینې ولاړې دي، د وینو ډکه ده. په دا مابینځ کې یو کس ولاړ دی، غواړي چې د دې وینو څخه راووځي. د ولې پر دا یوه ژي باندې هم یو انسان ورته ولاړ دی، پر هغه بله ژي باندې هم انسان ورته ولاړ دی. دا سړی چې راووځي، دغه د ولې پر ژي چې سړی ولاړ دی، دا یې په ډبره ووهي، هغه بېرته د ولې په نس کې په هغه وینو کې ومسلېږي. کله چې راپورته سي، پر هغه بله ژي باندې خیژي، د اخوا یې هغه بل انسان په ډبره وولي، بېرته په دې وینو کې ومسلېږي، په دا سخت عذاب باندې اخته. بیا مې د ملګرو څخه پوښتنه وکړل چې دا څنګه انسانان دي او په څه ډول عذاب باندې اخته دي. هغه ملګرو بیا راته وویل چې مخ ته ځو. کله چې مخ ته ولاړو، دا مخ د تاج نه وروسته موږ ولیدل یو باغ. په دې باغ کې یوه درخته وه، یو سپین ږیری سړی ورته ناست و، پلان مؤمنان پر راټول وه. او اخوا ته بیا یوه بله درخته وه، هغې درختې ته یو سړی ناست و، مخ ته یې اور بل و او دا اور یې پوکي. بیا دغه دوه کسانو زه د درختې سر ته وخېژولم. د درختې سر ته چې وختلم، یو ډېر ښایسته کور و چې ما ټول عمر نه و لیدلی. بیا مې د ملګرو څخه پوښتنه وکړل چې دا څنګه انسانان دي او هغه مخکې څنګه انسانان وه. هغه ملایکې وې چې زه یې بېولی وم د دوو انسانانو په شکل باندې. هغو راته وویل، هغې وې راته وویل چې زه جبرائیل علیه السلام یم او دا زما ملګری میکائیل علیه السلام دی. هغه اول کس چې خوله به یې تر غوږو پورې څرل کېدل په انګور باندې، هغه درواغجن انسان دی چې په ژوندانه کې درواغ وایي، د کورنۍ د غړو سره درواغ وایي، په دوکانداری کې درواغ وایي، د عام خلکو سره درواغ وایي، دغه د دروغجن انسان دغه عذاب دی تر قیامت پورې به په دغه عذاب باندې اخته وي. او هغه دوهم کس چې پر سر باندې به په ډبره ویشتل کېدی او سر به یې ټوټه ټوټه کېدی بیرته به جوړېدی، هغه هغه عالم دی چې علم لري او عمل نه پکوي. د شپې بې پروا وي، د ورځې بې پروا وي، علم خو د الله نعمت دی. دا علم هدف دا دی چې خلکو ته دعوت وکړل سي او دا خپل علم تر نورو ورسول سي، خپل یې په ځان کې عملي کړي، د الله حکمونه پر ځای کړي او د الله تقوا څخه د منسو شر څخه پرهیز وکړي. خو هر عالم چې داسې وي په دغسې عذاب به تر قیامته پورې اخته وي. او هغه درېیم تنور چې انسانان پکښې وه او پکښې سوځل کېدل، هغه تنور دغه انسانان چې پکښې وه دا هغه انسانان دي چې په دنیا کې زنا کوي، زناکار نارینه، زناکار ښځې، دا به په دې اور کې وي، په دې تنار کې به وي تر قیامته پورې به یې دغه عذاب وي. او هغه کس چې هغه د وینو په ویاله کښې ولاړ و او په ډبرو ویشتل کېدی، هغه سودخور دی چې سود کوي، هر ډول سود چې وي. ځینې خلک به دا سود ته حیلې جوړوي، لکه دا د بانکونو سلسله چې ورته وایي پیسې جمع کړه تا ته جایزه راوځي، تا ته انعام راوځي، دا سود دی، یوازې د سود لپاره حیله ده. او همدا ډول ځینې کسان سرایو په ګروي نیسي او بیا یې خلکو ته په کریو ورکوي، دا هم سود دی، سود ته یوه حیله ده. او داسې نور ډولونه ورته جوړوي. دا کاروباریان بعضې د یو چا څخه مال مال یې په پور ورکړی چې پر خپل وخت ورته را ونه رسوي، نو بیا یې ورسره واړي پر دوه چنده کې هغه پیسې تر بل موسمه پورې، دا هم سود دی. نو هر ډول سود چې وي د سودخوره دغه عذاب دی چې تر قیامته پورې به په دغه وینو کې وي او په دغه عذاب باندې به اخته وي. او هغه بل کس چې ودرختې ته ناست و، هغه ابراهیم علیه السلام دی. او دغه مؤمنان چې پر راټول دي، دا په دنیا کې د مسلمانانو خلکو هغه ماشوم اولادونه دي چې په کوچنیوالي باندې وفات شوي وي، ابراهیم علیه السلام یې سرپرستي کوي. او هغه بله درخته چې انسان ورته ناست و، یو څوک ورته ناست و، اور یې بلاوه، دا په حقیقت کې د دوزخ سرپرسته ملایکه ده، تر قیامته پورې د اور حفاظت کوي او دا اور تازه کوي، هیڅکله غافله کیږي نه. او هغه کور چې د درختې پر سر باندې و او عجیب نعمتونه پکښې وه، دا د هغه انسانانو لپاره دی چې په دنیا کې د الله د رضا لپاره شهیدان سوي وي. دغه حدیث مشکات شریف د بخاري او مسلم په روایتونو رانقل کړی دی. په دې حدیث کې د الله جل جلاله د دغه خبرې ښه څرنګوالی او ښکاره کېدل کېږي چې الله وایي ولئن کفرتم فإن عذابي لشدید، که چیرې تاسو د نعمتونو ناشکري وکړي او د الله جل جلاله د خوا درکړل سوي نعمتونه هغه د الله په مخالفت کې استعمال کړي، نو الله وایي زما عذاب ډېر سخت دی. د نبي علیه السلام خوب هم وحي و چې په دنیا کې یې دغه عذابونه تر ژوند نه وروسته په قبر کې د انسانانو لپاره وښودل، په آخرت کې نو چې څومره عذابونه ورکول کېږي هغه د الله په علم کې. آخره خبره دا چې که انسانان دغه خپل نعمتونه چې الله ورکړي دي دا د الله جل جلاله په دوستۍ کې استعمال کړي، شکر یې ادا کړي، شکر یې ادا دی چې د الله بندگی په رښتیا وکړي، شکر یې ادا دی چې الله کوم کارونه درته امر کړي هغه ترسره کړي او د کومو کارونو څخه چې منع کړی د هغو څخه منع شي، الله به دا نعمتونه نور هم در زیات کړي. او که دې چیرې ناشکري کول نو د الله عذابونه په داسې ډول زیات کړي چې د انسان فکر کار نه پر کړي، انسان یې نشي بیانولی د الله جل جلاله لخوا ټول عذابونه. وما علینا الا البلاغ المبین.